د ازادي رادیو خراغلست قدر من اوریدونکو د نیم ساعت خبرونه په خبرونو پیلېږي. د افغانستان برښنا شرکت له یو شمیر کورنیو او بهرنیو شرکتونو سره د نږدې 10 میگاواټه برښنا هوکړه لیکونه لاسلیک کړي دي. بختار خبری آژانس چې طالبان اداره کوي د دې شرکت د پلان د څانګې د مشر محمد ناصر احمدی له قوله خبر ورکوي چې وایي په دې هوکړه لیکونو کې له بیلابیلو سرچینو لکه له ګاز، حرارتي انرژي او سکرو څخه د برښنا د تولید په پروژو هوکړه شوې ده. د احمدی په ټکو د دغو پروژو تخنیکي چارې به ډېر ژر د افغانستان په دریو سیمو کې پیل شي. ښاغلی احمدی د دغو پروژو د موقعیت په اړه څه نه دي ویلي. برښنا شرکت داسې مهال د دې پروژو د هوکړه لیکونو خبره کوي چې د پلازمینې کابل په ګډون په ډېرو ولایتونو کې خلک د برښنا له پرچویو شکایتونه کوي. له ایرانه دوه استل شوي افغان ماشومان پرون خپلې کورنۍ ته وسپارل شول. د نیمروز ولایت د کار او ټولنیزو چارو د ریاست لخوا په خبره شوې خبرپاڼه کې ویل شوي د سهار او محسا په نوم دوه ماشوم نجونې چې پرون ایرانی پولیسو له دې هېواده ایستلې وې خپلې کورنۍ ته سپارل شوي دي. د خبرپاڼې له مخې د دغو ماشومانو کورنۍ د نیمروز ولایت په مرکز زرنج ښار کې له ایرانی لوري سره تر همغږۍ وروسته موندل شوې ده. د کډوالو نړیوال سازمان د راپور له مخې په تیرو دوو کلونو کې څه باندې 2 میلیونه افغان کډوال له ایران او پاکستانه افغانستان ته استول شوي دي. د دې سازمان په ټکو د دې اخراج شوی او ډیر شمیر ماشومان او ښځې دي. په جرمنی کې یو ځوان د اسرایلو پر سفارت د برید د پلان او له داعش ډلې سره د یو ځای کېدو د هڅې په تور په 3 کاله بند محکوم شو. د برلین سیمه ییزې عالي محکمې پرون په یو بیان کې ویل دا 19 کلن ځوان بچی نوم او هویت یې نه دی ښودل شوی، خپله د بند موده په دارالتعدیب کې تیروي ځکه د نیول کېدو پر مهال لا صغیر و. په بیان کې راغلی دی چې تورن د 2015 کال په فبروري میاشت کې د اسرایلو پر سفارت د برید پلان جوړ کړ خو چاودیدونکي توکي یې ترلاسه نه کړل. د بیان له مخې د تورن د داعش له غړو سره هم اړیکې درلودل او چمتو شوی و چې له دې ډلې سره د یو ځای کېدو لپاره افغانستان ته ولاړ شي، خو د برلین په یو هوایي ډګر کې ونیول شو. په عین حال کې پرون په جرمنی کې د هغه افغان محاکمه هم پیل شوه چې په مونشن ښار کې د خلکو پر ګڼه ګوڼه د موټر په برید تورن دی. د افغان چې د فرهاد ان په نوم معرفي شوی او په کابل کې زیږیدلی، د 2015 کال په فبروري میاشت کې د یوې 2 کلنې ماشومې او د هغې د مور په وژنه او د نورو 44 کسانو د قتل د هڅې په تور محاکمه کیږي. هند له نږدې 4 کلن بندیز وروسته پرون اجازه ورکړه چې له دې هېواده 1500 میټریک ټنه د غنمو اوړه او ورسره تړلي محصولات بهر ته صادر شي. هندي چارواکي وایي د دې هېواد د غنمو حاصلات اوس د تیر پرتله ډیر ښه شوي دي. هند په نړۍ کې له چین وروسته د غنمو په تولید کې دوهم مقام لري. د رویټرز خبري آژانس د راپور له مخې په هند کې د تودوخې څپو د غنمو حاصلات کم کړي وو. نوی دیلی په 2022 کال کې د غنمو د حاصلاتو د کمیدو له کبله نورو هیوادونو ته د غنمو صادرات منع کړي وو. او د افغانستان له 19 کلنو کم عمره لوبغاړو د کرکټ د یو ورځنیو لوبو د نړیوال جام په سیالیو کې جنوبي افریقا ته د 28 منډو په توپیر ماتې ورکړه. د زیمبابوې او نامیبیا په کوربتوب په دې جام کې پرون 3 لوبې وشوې چې یوه یې د افغانستان و. افغان زلمیانو جنوبي افریقا ته د 268 منډو هدف ورکړی و، خو سیالي لوبډلې په 34 اوورونو کې خپل ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل او هدف یې پوره نه کړ. په 2 نورو لوبو کې انګلستان د 8 منډو په توپیر پاکستان ته او استرالیا د 8 وکټو په توپیر آیرلند ته ماتې ورکړه. د افغانستان بله لوبه سبا له ویست انډیز سره په پام کې ده. د 19 کلنو د نړیوال جام پایلوبه به د فبروري په 6 ترسره شي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
شرغلاس د بیولوژي مضمون و دویم لوست. لکه څنګه چې په تیل وست کې موږ حجره و پیژندل، دا دا په دې وپیدلو چې حجره د چا لخوا څه ډول کشف سوله، او همدارنګه مایکروسکوپ مو ویلي او وموویل چې حجره په څو ډوله ده او جوړښت ترکیب کې یې کوم شیان شامل وه. او موږ په پای کې تمرین درلودې د کورني کار درې سوالونه وه، او زه هیله مند یم چې هغه درې سوالونه به تاسې جوابونه یې لیکلي اوسي، جوابونه مو یې لاسته راوړي او زده کړي به مو. اوس راځو زموږ په نن ورځې موضوع کې، موږ نسجونه پیژن. نسجونه مو ستاسې د کتاب دویم څپرکی دی. د یولسمې صفې څخه تر اتلسمې صفې پورې به زموږ او ستاسې درس دوام وکړي. راځو نسجونه مخکې له دې چې نسجو ته ولاړ شو، موږ په تېر لوست کې حجره وپېژندل. موږ وویل چې ټول حیاتي فعالیتونه لکه تکثر، مثال تولد و جوړښت و د ژوندیو موجوداتو، دا ټوله پر څه شي باندې وه؟ په حجرې باندې تړاو درلود، یعنې دا ټوله فعالیتونه حجرې سرته رسوله. اوس نو حجره چې ده، د دغه رویه موږ پېژندلی سو چې یعنې د ژوندیو موجوداتو په ژوند کې ډېر مهم ده. که چیرې حجره وجود نه، معلومدار خبره د ژوندي موجودات به هم وجود نه درلودلی، ځکه چې خپل ژوندي موجودات د حجرې څخه جوړ شوي دي. اوس نو موږ وایو چې د دغو فعالیتونو د سرته رسول، دغه کم حیاتي فعالیتونه چې سرته رسیږي د حجرې په واسطه، دا هر یوې جلا جلا دندې سرته رسي. مختلف حجرات دي. موږ او تاسې وویل چې حجرې مختلف ډولونه لري، مختلف شکلونه درلودل. اوس نو دغه مختلفې حجرې د ډلو په ډول سره، چې کوم حجرې سره یو رقم اوسي، هغوی سره ډله جوړوي چې دغه ډلې راولاړیږي، د ژوندي موجوداتو غړي جوړوي، برخې جوړوي. نو د دغه په ادامه موږ راځو نسج وایو. نس چې دی، هغه موږ حجره مو وویل چې موږ ویل حجره چې ده په دوه ډوله وه، چې یوې یونیسلولر وه، یو ملټیسلولر وه. موږ وایي دغه نسجونه په کوم یو کې راځي؟ په ملټیسلولر کې. یونیسلولر خو چې دی یوه حجره ده، د یوې حجرې څخه ژوندي موجودات جوړ شوي دي. ملټیسلولر موږ وویله چې د څو حجرو څخه چې سوي یو ژوندی موجود جوړ شوي. نو نس چې موږ څنګه تعریفو؟ موږ وایي کله چې یو ډول حجرې چې شي اوسي د ساختمان جوړښت د وظیفې له مخې سره ورته اوسي، دوی راولاړ سي سره یو ځای سي، یو مجموعه جوړه کړي، یو ډله جوړه کړي، او یو خاصه دنده سرته ورسي. دې ته موږ څه وایو؟ نسج وایو. یو ګروپ دی، په هغه ګروپ کې یو ډول حجرې دي. دغه ګروپ د څه په نامه سره یادیږي؟ د نسج په نامه سره یادیږي، چې د دې ټوله بچ کیږي، سره یو ځای کیږي او نورې برخې جوړي. نو موږ وایو چې خپل نسج دی په دوه ډوله دی، یعنې په نباتاتو او حیواناتو کې نسجونه څه کوي، فرق کوي. یو نباتي نسجونه دي او بل څه دي، حیواني نسجونه دي، چې دوی د فعالیت، جسامت، د داخلي محتویاتو، جوړښت له مخې څه لري، ټوله یو د بل څخه توپیر لري. زه لومړی به نباتي نسجونه وپېژنم. لکه موږ چې وویله چې د ټول ژوندي موجودات اساسي واحد حجره ده، نو دغه رقم نسجونه هم چې شي دي په نباتاتو کې ډېر مهم دي. یعنی د دوی هره وظیفه چې شي ده مشخصه سوې ده، تر څو د دوی خپل اساسي هغه مهمه دنده سرته ورسي. د نسجونه چې دي په څو برخو باندې ویشل سوي دي، چې هغه برخې یوې بشروي نسجونه دي، دوهمی اساسی نسجونه دی، او دریمی وعایوی یا هم اتقالی نسجونه دی. لومړی براسو و بشروی نسجونه تا. موږ وایو چې دغه نسجونه چې دی د نباتی حجرات، د نباتی ژوند، نباتاتو ساتونکی برخه ده، محافظوی برخه ده. او دا په کومو برخو کې وجود لري؟ د پاپانو کې، د پانو په ساقو کې، خپل د نبات په ساقه کې، په باندنی په خارجي برخه کې موقعیت لري. لکه څنګه چې موږ وویل د نبات محافظه کوي، یعنی ساتنه کوي، نو ځکه دوی څه دي؟ د دغو برخو په بهرنی برخه کې څه لري؟ قرار لري. ورپسې راځو چې شته اساسي نسجونه. اساسي نسجونه چې دي خپل په ځان کې په درې ډوله ویشل شوي دي، او په دغو درو ډولونو کې اساسي نسجونه څه کېږي؟ تشریح کېږي. دغه درې ډولونه چې دي، لومړی یې پارنشي ماده، کولنشي ماده، او درېیم یې هم کلنشي ماده. موږ وایو چې دا هر یو وخت په ځان ته تشکو تشریح کوو. لومړی راز پارنشي ماته په پارنشي ما کې وایو چې موږ وایو دا د انساجو په داخلي برخو کې قرار لري او خپل د دې دیوال چې دی د حجروي دیوال چې دی هغه ساده دی او نازک سلولوزي دیوال لري. او موږ وایو دا په کومو برخو کې په هغه د انساجو په فعالو برخو کې پیدا کیږي. پسې راز کولنشي ماته کولنشي ما چې دی نسبت و پارنشیما ته دیوال چې دی نسبت دبل دی سلولوزي دیوال یې نسبت و پارنشیما ته دبل نه او بل موږ وایو دا چې دی د انساجو د نباتي انساجو په ځوانو برخو کې هغه برخې چې نوې وده کوي او د نبات هغه ځواکمنې برخې په هغو کې څه لري قرار لري چې څه شي دغه کم سلولیز دیوالې موږ وویل چې نسبتا و پارنچیما ته ډبل دي. نو موږ وایو دا خپل د چې وړتیا لري د تاوېدو وړتیا لري د کږېدو وړتیا لري. ورپسې راځو دریم دانه چې دی سکلنشیما چې دی دا نسبت و کولنشیما ته هم چې دی حجروي دیوالې سخت دي کلک دي. او بل موږ وایو چې د وخت په تیریدو د دې دیوال نور هم دغه کیږي ډبل کیږي چې کله خپل نهایي حد ته ورسېدي هغه بیا څه سو تخریبیږي وروسته حجره چې کیږي له منځه ځي. دا لکه مثال موږ وایو د لوبیا د نخودو د دې دغه شاوخوا کوم دیوال چې دی د خپل کوم نسجونه پکښې موقعیت لري د سکلن شي ماده. ورپسې راځو د اساسي نسجونو وروسته وی یا هم انتقالي نسجونه وایي. وی آی وی یا انتقالي نسجونه چې دي دا هم په څو ډوله ویشل سوي دي؟ په دوه ډوله ویشل سوي دي چې یو یې زایلم دی چې هغه دنده یې څه شي ده اوبه او معدني مواد رااخلي د څه څخه د ریښې څخه د ریښې څخه چې کوم اوبه او معدني مواد جذب کړي دي هغه د ساقې په واسطه اخلي د پاڼې و د ساقې د نبات و ټولو برخو ته مثال پاڼو ته و ګلان ته ټولو ته څه کوي دغه اوبه او معدني مواد لېږدي. او فلویم به کوم اساسي دنده سرته رسي؟ دوام ډول فلویم دي. دوام ډول فلویم به کوم دنده سرته رسي؟ هغه بیا کوم شیره چې په پاڼه کې پخه سوې شیره چې رامنځته سوې ده ګلوکوز چې رامنځته سوي دي هغه رااخلي د نبات و ټولو اعضاو برخو ته څه کوي لېږدوي. دا چې څه سواله نباتي انساج سو. ورپسې راځو و حیواني نسجونو ته. دغه رقم حیواني نسجونه هم څه سوي دي؟ په څلورو برخو په څلورو ډولو ویشل سوي دي چې یو یې بشري نسجونه دي، عضلاتي نسجونه دي، ارتباطي نسجونه دي او عصبي نسجونه دي. موږ وایو چې حیواني نسجونه هم لکه څرنګه چې موږ وویل نسجونه چې دي مختلفې ډلې راولاړېږي کوم حجرات چې سره ورته اوسي وظیفه یو ډول سرته ورسوي هغوی سره یو ځای کیږي او نس جوړي. اوس نو راځو اول بشوي نسجونو ته. بشوي نسجونه چې موږ وایو دا د حیواناتو د داخلي برخه کې څه لري قرار لري په او موږ په بهرني برخه کې قرار لري او دا چې دی اساسي دنده چې شه ده د فاضله موادو خارجول دي دغه رقم د دغو اعضاء او د بدن د غړو چې شه ده ساتنه ده. د کومو برخو په بهرني برخه کې قرار لري؟ موږ وایو مثال زموږ د وینې رګونه دي، هاضمي کانال دي، بولی کانال دی، د دې چې د داخلي او خارجي برخه پوښلې ده چې د دې څخه بیا چې شي کوي هغه فاضله توکي اضافي توکي چې شي کوي د خولو په ډول یا په نور اطراحي ډولو سره چې شي کوي دوی خارجي. ورپسې راځو عضلاتي نسجونو ته. موږ وایو په دې کې چې دی مختلف ډولونه راځي، ځینې استوایی، ځینې دکمانند شکلونه لري چې د دغه دروي موږ وایو چې عضلاتي نسجونه خپل په څو ډول ویشل سوي دي؟ په درې ډول ویشل سوي دي. یو یې شوي عضلاتي نسجونه دي چې په هغه کې موږ وایو مثال معده ده، کولمې دي، دوی راځي. او بل خط لرونکي عضلاتي نسجونه دي په هغه کې چې دی موږ وایو د انسان عضلاتي سیستم پکښې کې راځي، سیسو ساختمانی د هډوکي او دغه برخې پکښې راځي. بل بیا راځو د زړه عضلاتي لکه څرنګه چې پوهیږو زړه خپل چې دی جلا ساختمان یو ډېر مختلف ساختمان دی او ډېر فعالیت سرته رسوي، نو د دې نسجونه هم نسبت و نورو نسجونو ته څه کوي فرق کوي. تقریبا خط لرونکي او د زړه عضلاتي نسجونه چې دي یو څه سره ورته دي خو د دندو د شکل مخې لږ څه تفاوت هم لري. ورپسې راځو ارتباطي یا هم نښلوونکي نسجونه چې د کنیکټیو ټیشو په نامه سره هم یادیږي. موږ د نامه څخه دوی معلومیږي. د نامه څخه معلومیږي چې د دوی اساسي دنده څه شي ده؟ ارتباط ورکول دي، نښلول. نو موږ وایو دا هغه نسجونه دي چې نورو نسجونو په منځ کې څه کوي؟ اړیکه ټینګوي. مثال د خبرې لکه هډوکې او وینه څه کوي؟ خپل په منځ کې سره نښلي. د دوی ترمنځ څه شي کوي؟ ارتباط رامنځته کوي. اول پسې راځو عصبي نسجونه. عصبي نسجونه چې هم دی خپل ځان ته څه لري؟ یو مهم جلا ساختمان لري. حجرات یې چې دي فرق لري نسبت و نورو ته. او دغه کم حجرات چې په عصبي نسجونو کې سره یوځای سوي دي هغه د چی په نامه سره یادیږي؟ د نیورون په نامه سره یادیږي، چې اساسي دنده یې څه ده؟ د فکر کولو توان دي. ښه، ورپسې راځو حیواني نسجونه هم چې سوله خلاص و. نباتي نسجونه مو هم وپېژندل، حیواني نسجونه مو هم وپېژندل. اوس نو راځو ځینو نورو اساسي برخو ته چې لومړی غړي وایي. موږ مخکې وویل چې کله یو ډول حجرات سره یو ځای سي، یو ډول دنده سرته ورسي، د وظیفې له مخې سره ورته اوسي، چې سره یو ځای سي څه جوړوي؟ نس جوړوي. کله چې بیا څو نسجونه چې یو ډول واوسي سره ورته اوسي، سره یو ځای سي څه جوړوي؟ غړي جوړوي. مثال د خبرې که چیرې موږ زړه په نظر کې ونیسو، په زړه کې چې دي ارتباطي نښلوونکي نسجونه هم سته، او دغه رقم اساسي عضلاتي نسجونه هم سته، بشروي نسجونه هم وجود لري. دوی چې کله سره یو ځای سوله څه شی جوړ کړي؟ یو غړي، زړه یې جوړ کړي. دغه رقم که چیرې موږ سږي په نظر کې ونیسو، په سږو کې هم بشروي نسجونه هم سته، نښلوونکي نسجونه هم سته، او عضلاتي نسجونه هم وجود لري. چې دی کله سره یو ځای کېږي او پاتې دي نیوي عصبي نسجونه هم زموږ د بدن په ټولو انساجو کې څه لري؟ وجود لري. د دې عصبي نسجونو رشتې په ټولو د بدن په غړو کې وجود لري. چې کله موږ وایي دغه ټول انساج سره یو ځای سي، بیا یې د بدن بل غړي جوړ کړي چې هغه څه نه سږي. دغه رقم ټول غړي موږ وایو مختلف انساج سره یو ځای کېږي او د بدن غړي جوړي. وروسته پسې راځو سیستم یا جهاز. اوس بیا وایو کله چې څو غړي چې سره ورته یو ډول وظیفه سرته ورسي، کله چې سره یو ځای سي، هغه بیا څه جوړي؟ سیستم جوړي. لکه مثال د هاضمې سیستم په نظر کې ونیسو. د هاضمې په سیستم کې خوله یو غړي دی راځي، مری یو غړي دی راځي پکښې کې، اینه، پانکراس، میده، کوچنی کولمې، غټي کولمې، لوی کولمې، دوی ټول چې کله سره یو ځای سي څه شی جوړ کړي؟ یو سیستم یې جوړ کړي. او عموما د انسانانو یا حیواناتو په بدن داخل کې چې دوی نه دانې سیستمونه وجود لري، چې هاضمي اطراحي سیستم دی، هاضمي سیستم دی، عصبي سیستم دی، سکلیټي سیستم دی، او داسې نور دی. ورپسې راځو اخیرنۍ موضوع ته، ژوندی موجود. موږ اوس نو وایو چې کله دغه ټول نه سیستمونه سره رایوځای سي، دغه نه سیستمونه چې کله سره یوځای سو څه شی جوړوي؟ یو ژوندی موجود جوړوي. انشاءالله چې په موضوع باندې به د ټولو سره خلاصي اوسي او کوم مشکل به ونه اوسي. انشاءالله چې سوالونه به مو نوټ کړي وي او جوابونه هم لاسته راوړي. ستاسو ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. هیله لرم چې ټوله به جوړه او روغ اوسئ. ښه راغلاست اتم ټولګي و دویم لوست. لکه څرنګه چې مو په تیر لوست کې طبقه بندي وپیژندل او د هغه اړوند مو شپږ عالمونه وپیژندل، چې په هغه شپږ عالمونو کې پروتستا، فنجي او همدارنګه بکتریاوې وې، حیوانات او نباتات په اړه مو ډېر موضوعات زده کړل. نن ورځ راځو د هغه تیر لوست ځینې موضوعات ته نور هم تفصیلي ډول سره رڼا پر اچوو. تاسو لکه څنګه چې موږ وویل، دغه مایکرو ارګانیزمونه چې دي، ځینې ګټور او ځینې هم زیانمن دي. تاسو د هغه په مطابق نن موږ فصل چې دی له وایرس څخه تر فنجي پورې موږ ته موضوعات رازده کوي، او درس به مو د نهمې صفې څخه تر دیارلسمې صفې پورې دوام وکړي. موږ په تېر لوست کې د وایرس یادونه ونه کړل، که څه هم موږ ډېری وایو چې دوی تکثر کوي. موږ په تېر وختونو کې په تېر صنف کې موږ ویلي وه چې بېل حیواناتو او نباتاتو نور ډېر کوچني موجودات ژوندي وجود لري چې د مایکرو ارګانیزم په نامه سره یادېږي، چې د هغو د جملې څخه یو یې وایرس هم و چې د پروتستا، فنجي او بکتریا په ډلې کې راتله. مګر عالمان د وایرس په ژوند باندې شکمن دي، ځکه چې وایرس چې دی د حجرې داخل چې کله اوسي ژوندی، مګر د حجرې خارج غیر ژوندی، یعنی فعالیت سرته نه رسي. وایرس چې دی د لاتیني کلمې ونم څخه اخیستل سوی دی چې د زهرو په معنا سره دی. وایرس موږ وایو چې کله چې د حجرې داخل هم واوسي د تغذیه، نمو، وده سرته نه رسي، یعنی د حجرې داخل که چیرې ویل سوي هم دی چې فعالیت کوي ژوندی ده، مګر د حجرې خارج غیر فعاله ده، ژوندی نه ده. خو د حجرې داخل هم ډېر هغه فعالیتونه چې باید یو ژوندی موجود یې سرته ورسي، وایرس یې سرته نه رسي. نو ځکه وایرس پوهان د ژوندیو اجسامو یا ژوندیو موجوداتو په لیست کې نه شمېري. ورپسې راځو د وایرس بڼې جوړښت ته. وایرس چې دی د هغه داخلي او خارجي برخه د کپسټ په نامه د پروټین په واسطه پوښل سوی دی، چې کله چې مثال د ژوندیو حجرو باندې دی حمله کوي، د دغه پروټینی برخې په واسطه هغه حجرې دې ته اجازه ورکوي تر څو د هغه د اخزو له لارې دغه وایرس خپل په داخل کې چې کوم ډي این ای یا آر این ای لري تر هغه ژوندي حجرې پورې ورسي. موږ وویله چې کپسټ په نامه دغه پوښ چې لري، د هغه داخل ډي این ای یا به ډي این ای یا هم چې اوسي آر این ای اوسي. وایرسونه چې دي هغه مختلف ناروغي هم په حیواناتو کې او هم په نباتاتو کې رامنځته کوي، لکه مثال انفلونزا ده، ایدز، ایچ آی وی ناروغي ده، او داسې ډېر نور ډولونه. موږ وایو چې وایرسونه چې دي مختلف شکلونه لري، ځینې یې کوروي دي، ځینې یې ملیې ته ورته دي. مثال په ډول سره موږ او تاسې وایو چې د تمباکو وایرس چې دی هغه ملیې ته ورته شکل لري. دغه رقم د چونګشي د لاروا وایرس چې دی هغه موږ وایو چې لاروا ته ورته څه لري شکل لري. ورپسې راځو موږ وایو چې وایرس په چاپیریال کې څه رول لري. وایرسونه چې دي لکه څرنګه چې موږ وویله، هغه هم پر حیواناتو او هم پر نباتاتو، ورسره پر فنجانو هم خپل اغیز اچوي، او د ډېرو ناروغیو د رامنځته کېدو لامل کېږي. په انسانانو کې موږ وایي کومې ناروغۍ چې رامنځته کوي، د هغو د مثالو څخه موږ ویلی سو، لکه انفلونزا ده، د چیچک ناروغي ده، د سرخکانو یا د شیرې ناروغي ده، د ماشومانو د ګوزن ناروغي، کلچرک، ایدز، دا ټول چې دي د وایرس په ډولونو کې راځي چې په حیواناتو کې رامنځته کوي. په نباتاتو کې هم ډېر ناروغۍ د رامنځته کېدو لامل کېږي، چې ښه مثال یې په رومي بانجانو کې د ژیړ رنګه خالونو د رامنځته کېدو، چې د خپله د وایرس له امله رامنځته کېږي، د دغه ناروغۍ په نباتاتو کې رامنځته کوي. او بل موږ وایو دوی پر بکتریاو باندې هم چې کوي خپله حمله کوي، او بکتریاوې هم تخریبوي. کله چې بکتریال باندې حمله کوي، د دوی د کم برخه شاوخوا پوښ چې دی، لکه څرنګه چې موږ ول د پروټین څخه جوړ دی، د بکتریا و داخل پر اخزو باندې نشلی، او د اخزو سره چې کله ونشلی، د هغو له لارې و بکتریا داخل ته خپل ډي این ای یا آر این ای داخلي، چې د هغه څخه وایرس په د بکتریا دننه رامنځته کېږي، جوړیږي. دغه وایرسونه چې کله د بکتریا داخل رامنځته سي، د بکتریا داخلي محتویات خپله په مصرف رسیږي، او بکتریا کرار کرار تخریبوي او نمو تکثر کوي. کله چې تکثر وکړي، بکتریا چیوي او ورڅخه کوم وایرسونه چې نور رامنځته سوي دي تر نورو برخو پورې ځان رسي. ورپسې راځو وایرس مو پیژندئ، اوس نو راځو موږ وایو چې بکتریا څه ده. بکتریا چې د خپل لکه څنګه چې موږ لږ بحث پر کړی وو، بکتریا هم یو حجروي ژوندۍ موجودات دي چې په زیاتره ساحو کې ژوند کوي، لکه مثال خاوره ده، موږ ویل اوبه وه، د انسان په بدن کې چې موږ وویل د ځینو انسانانو په کولمو کې وجود لري چې د تجزیه کوونکو په ډول دنده سرته رسوي، یعنې د هضم د خوړو په هضمولو کې مرسته کوي. لکه څنګه چې موږ وویل، بکتریا چې ده هغه پروکاریوت ده، یعنی ټاکلې هسته نه لري. ځینې بکتریاوې چې دي هغه یوازې دنده سرته رسوي، په یوازې سره مخته ځي، او ځینې چې دي هغه په ډله ییز زنځیري ډول سره خپل فعالیتونه مخته رسوي. راځو د بکتریاوو شکلونه ته. بکتریا چې دي هغه مختلفې بڼې لري چې معمولا یې موږ په درو برخو باندې ویشو، چې ځینې یې چې دي میلې ته ورته جوړښت لري چې هغه د باسیلیوس په نامه سره یادیږي، ځینې یې ګرد شکل لري چې هغه د کوکوس په نامه سره یادیږي، او ځینې یې هم فنر ډوله دي چې هغه بیا د سپیریلا په نامه سره یادیږي، او ورسره ځینې نور هم دي چې د ویبرا کولرا په نامه ناروغي رامنځته کېدل د هغه له امله رامنځته کېږي، هغه بیا کامی ته ورته جوړښت لري. راځو اوس نو ځان پوه کوو چې بکتریاوې څه ډول تکثر کوي، څه ډول ډیرښت کوي. بکتریاوې چې دي ځینې یې غیر زوجي، ډیری یې غیر زوجي، او ځینې یې هم زوجي تکثر مخته وړي. موږ وایو چې دوی چې دي په تودو او مناسبه درجه لرونکي ساحو کې چې کوي خپل ژوند مخته وړي، او کم غیر زوجي تکثر چې دی په هغه کې باینری فیشن چې دی هغه یا دوګونه ویش چې دی، چې مثال د خپل د امیتوسس چې په وم سیم کې موږ ویلی و مستقیم ویش کې راتلی، د امیتوسس د عملیو څخه شمیرل کیږي، د هغه ډول سره دی چې کوي تکثر کوي. او کم زوجي تکثر چې دی هغه موږ وایو د انسانانو په وجود کې په دغه برخو کې چې کوي دی په زوجي تکثر سره مختز، او دوی عموما په شلو درکو کې وده کوي چې وروسته چې کله وده وکړي د هغه څخه نوې تولید رامنځته کوي. ورپسې راځو، لکه څنګه چې موږ ویلي و، ځینې بکتریاوې ګټورې او ځینې هم زیانمنې. کومې زیانمنې بکتریاوې چې دي هغه د بېلابېلو مختلفو ناروغیو د رامنځته کېدو لامل کېږي، لکه موږ ښه مثالونه یې ورکولی شو، نری رنځ، ټیټانوس، تور ټوخی، د ستوني خوږ، موریکا، کولرا، دا ټول چې دي د بکتریاو په جمله کې راځي چې د بکتریاو له امله دغه ناروغي رامنځته کېږي. ورپسې راځو ګټورو بکتریاو ته. څومره چې زیانمنې بکتریاوې دي، هغو د هغه ډېر بکتریاوې ګټورې هم وجود لري چې بې له هغوی د ژوند کول هم ناممکن کېدای سي. ځینې ډېری بکتریاوې چې دي هغه کوم مړه جسدونه چې دي هغه لکه په موږ د ایکالوژي په درسو کې چې ویلي وه چې د تجزیه کوونکو په ډول سره دوی خپل دنده سرته رسوي، چې کوم مړه جسدونه چې دي هغوی تجزیه کوي، او د هغوی څخه چې کوم عضوي مواد لاسته راځي هغه بیرته خاوري او هوا ته خارجوي، او دا چې دی موږ وایو په ډیرو دواوو کې ورڅخه استفاده کیږي، په انټیبیوټیک جوړولو کې استفاده ورڅخه کیږي، او د شمزی لرونکو حیواناتو په کولمو کې هم دی چې لري وجود لري. همدارنګه په ډیرو نباتاتو کې هم دی په ریشو کې وجود لري چې د نباتات لپاره ډیر ضروری دی. راځو ورپسې زموږ اخیرنی برخه ته، ان شاء الله چې په موضوع کې به تاسو کوم مشکل ونه لري. موږ او تاسو وایرس و پیژندې، د وایرس په اړه مو ډېر موضوعات زده کړل، تر څنګه موږ وویل چې وایرس څه ډول یو جوړښت لري. وایرسونه چې دي ډېر خطرناک کېدلی سي، نو موږ ته د دې لپاره موږ وقایه باید وکړو چې د هغو څخه ځان وساتو تر څو وایرسونه پر حجراتو باندې قوي نه سي. کله چې دوی حجراتو د داخلي ژ لکه بکتریاو ته، چې مثال موږ ویل د بکتریاو د پوښ د لارې، د غشا د لارې و د دوی داخل زی، او خپل ډي ان ای یا ان ایچ کله داخل کې، د هغه څخه نور وایرسونه چې کیش جوړیش په حجراتو کې هم دغه رقم. کله چې حجرې ته داخل سي، موږ د حجروي غشا ویلې و چې د پروتین، شهم او قندون څخه جوړ سوی، نو دغه غشا چې موږ ویل قابل دغه و، نیمه قابل نفوذ و، نو کله چې نیمه قابل نفوذ ده، دوی چې کله دغه پروتین د دوی شاوخوا پروتین پوشل دی کله چې دوی دا ویني وای دا زموږ خپل د کورنۍ څخه دی، نو ځکه چې کی د داخله دوی اجازه ورکي. کله چې د دی ډی ان ا او ار ان ا د حجرې داخل لاړ شي، حالت خپل په تکثر باندې شروع کی او د حجرې داخلي برخې محتویات په مصرف رسي، چې بالاخره د حجرې د تخریب کله چې یوه حجره مړه کی دا هغه څخه زی نور ټول حجراتو ته ځان رسي. دا رقم رول مویول چې په چاپیریال کې ډېر منفي اغیزې هم اچولی سي. ورپسې مو بکتریا وپېژندل چې بکتریا هم د ډېرو مختلفو ناروغیو د رامنځته کېدو لامل کیږي چې په مختلفو بڼو سره هم وجود لري. او د زیانمنو بکتریاو څخه موږ او تاسې دا کوم ټول شان چې دي، دا د غذا او د لارې د ناپاکې هوا د لارې، چې د دې دپاره باید موږ ټوله کوشش وکړو چې د دغو ناروغیو څخه ځان وساتو، ښه غذا ښه تغذیه ولرو، او همدارنګه کله چې د باندې وځو د ډیرو مختلفو شیانو پر هر شي د لاس تېرولو څخه ځان